السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماستخین یو بجې شوی نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د مئی دریمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات یې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ییزو حالاتو خبرو. د باختر ستوري اونیس پروګرام هم لرو، خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبری نو سرټکی، د پاکستان پوز وای چې په فاټا کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژلې دي. د کابل په یو عدالت کې د فرخندي د وژنې اورېدنه نن په دویم ورځ هم کیږي، او ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. او وسته خبرونه تفصیل، د پاکستان پوز وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوز لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو په پټن ځایونه شوي دي. د پوز خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 38 وسلوال په خیبر ایجنسۍ او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیگا مشال ریډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال شوه چې نامعلومه وسلوالو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه. نوموړی زیاتوي، په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او د پولیسو په ځوابي ډزو کې 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. دویمه پیښه تېره شپه ناوخته د اتحاد ټاون په سیمه کې شوې چې پترس کې 4 مشکوک وسلوال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. په ننګرهار کې 15 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسی نن مشال لیډیو ته ویل چې نن د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسته برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. احمد ضیا عبدالسی وایي چې په دغه نښته کې د سیمه ییزو پولیسو 4 تنه زخمي شوي هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندي د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید 100 امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د عدالت رئیس فی الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندي په وژلو کې د تورن کسانو د لومړۍ اورېدنې پر مهال وکړې.
د کابل امنی قمندان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
بلخوا د فرخندي د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارشلوي کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه مکه وویل چې د دې پیښې ډېر اصلي مجرمان لا هم نه دي نیول شوي. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلي وه، خو وروستو څېړنو هغه بې ګناه ثابته کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري، او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یې دا یوه تاریخي موقع ګڼلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون مشال لیډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس کیو این اے پرون خبر ورکړه چې د سولې د عالي شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ اساد بحث پیل شوی دی. د پېښور په پجاکې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی. د ضلع انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنو رجسټریشن شوی دی. رجسټرډ شوي کورنۍ د جلوسو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سخت کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تیرې اونۍ د سلسلې له وجې د مړو شمېره د 2000 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي دي چې دا شمېره نوره هم زیاتېدلی شي. د هېواد د بیړنو چارو کمی مرکز وایي چې د 2.8 شدت په دې سلسله کې د 14000 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د عراق د پارلیمان یو یزیدی غړي پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دا هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسلوالو دا قیدیان د جمعې پر اسپتال افار ښار کې وژلي دي. نوموړی وایي داسې باور کېږي چې 1400 یزیدان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپله ویبپاڼه د یزیدی پروګرس پاټې په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدی ټولنې د 300 زیاتو نیول شوو کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. دا تورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اور ستې خبر ده چې د امریکا پوز پرون ویلي دي چې د سارنې د ډلو هغه اداوي سیړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې پر ورځ د امریکا د پوز په مشرۍ ځواکونو په یو کلي کې په غلطۍ سره عام وګړي په نښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. د ډلې ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه لا درکه هم دي. دا رپورټ خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه شاوخوا ارروس په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کوي. د سارنې ډله وایي چې په شام کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې نه د مئی تر لومړۍ نیټې پورې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 65 عام وګړي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي. د خبرینو پای
خبرونه مو زموږ د همکار انیس اجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په وزوای په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایی بمبارو کې ګڼ وسلوال وژلي دي. په کرم ایجنسۍ کې خلکو د سکولونو او استادانو غوښتنه کړې.
د جمع د سکولونو په کور د هاي شي او میډل شي خل غریبون دي پوسټ سکول ته سدې ته سوانی شي او ګوډي 1500 روپے مونی پیسره شي.
په بلوچستان کې د پولیسو او لیویس تنخواګانې زیاتې شوې دي.
نه د دوی سره خو برابر شوی نه دي. دغه په مقابل سره بڑا اوسلې د پنجاب بقیده درس و سره 28000 دي زموږ 24000 تو 4000 فرق وسم لري.
او د باختر ستوري اونیس کلتوري او ادبي پروګرام هم لرو.
ټول هغه کېلو ډلو نه چې دغه سپې خرا مسته کې وي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم. نور بس دغه بی ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مکې نه وي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ادا کړی چې پرون یې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هوایی بمباری کړي او د څلوېښتو نه زیات وسلوالې وژلي دي. پوز وایي تر دې دمه یې ضرب اعظم نومې عملیاتو کې د 2000 نه زیات وسلوال وژلي دي. بلخوا وسلوالو د پرونۍ بمبارۍ په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې 40 وسلوال وژلي شوي دي. آی ایس پی آر لخوا رسنیو ته لیږل شوی بیان کې ویلي شوي چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي چې د دوی په وینا غیر ملکي وسلوال هم پکې شامل دي. آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې 40 وسلوال د منځه تللي دي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکي او غیر ملکي وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپل واک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړي چې د غلطه د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سرلخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه. او وزیر اعظم د غلطا په خپل خطاب کې ویلی ول چې د فوز تعینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړي او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایا کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې په دوو بېلابېلو مبینه پولیس مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي یوه پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه د اتحاد ټاون په سیمو کې مخې ته راغلي. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ پیښه تیره شپه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو لسیمې د تیریدونکو د ملیر د پخوانی ایس ایس پی روانور په قافله حمله وکړه. چارواکی زیاتوي د پولیسو په ځوابي ډزو 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د سټیل ټاون پولیس افسر حاجی مهر علی د پیښې په اړه مشال رادیو ته وای وسلوالو د پولیسو په قافله حمله کړې. په دې کې 15 حمله کوونکي د پولیسو په جوابي ډزو وژل شوي او څلور نور تښتېدلي دي چې پلټنې یې روانې دي. د پیښې مقدمه د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې ده. بله ورته پیښه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه اتحاد کالونۍ کې د خالي او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلی چې په ترڅ کې یې څلور مبینه وسلوال وژل شوي دي. د سی ټی ډي پولیسو انچارج علی رضا نن سهار رسنیو ته ویلي د ترهګرۍ ضد ځواک یا سی ټی ډي ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه او چې کله د دوی په لټه کې پولیسو د اتحاد ټاون په یو کور چاپه ووهله نو د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې څلور وسلوال جوبل شول چې هسپتال ته د وړلو په مهال یې اسا ورکړه. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همداراز د ښار په بېلابېلو برخو کې پر پولیس سرتیرو هم په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د جمعې په ورځ د سټیل ټاون په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون درې پولیسوالا وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د ځینې مشهورو خلکو په هدف کولو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د تیرو دو هفتو په موده کې په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال سبین محمود او د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسر په دوه بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه مخکې د کراچۍ په یو کالج کې امریکایي ښوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل شوي وه. په روانور د حملې دعوا د کراچۍ پولیسو په داسې وخت کې کړې چې درې ورځې وړاندې نوموړي پولیس افسر د ایم کیو ایم ګوند د دوه غړو د نیولو او د هغوی د هند استخباراتي ادارې راسره د مبینه تعلق په اړه خبري غونډه کړې وه. د روانور د دې غونډې وروسته نوموړی له خپلې دندې ګوښه کړی شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کورم ایجنسۍ کې د پیرکیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د جینکو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی پوره کړی شي او دغه سکول ته دی د میډل او یا های سکول درجه ورکړی شي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په سکولونو کې د زده کوونکو مسلې زر تر زره هواری کړي. نور تفصیل د طارق اورکزینا.
په کورم ایجنسۍ کې د پیرکیم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پورې دی.
بیخی تعلیم آج نه کمزوری روغلت هغه سره تعداد زیاته او هغه درې دوه کسونی دی او مته په کور دی پنځه کسونی دا وشي او بل دا مو مطالبه ده چې مته د سکولونه په کور دی هاي شي یو میډل شي خل غریبون دی پوسټ سکولو ته سدې ته سوین شي او ګوډي 1500 روپے مونی پیس رتی.
ابي پناما یو بل سیدون کی مشال لډیو د ویل چې بيغواړي چې پال ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو بسمه کې ورته تعلیمی اسانتیا وي نشته. د ویل چې که حکومت بسمه کې تعلیمی سہولتونه زر ته زر و نه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم پاتې شي.
تعلیمي معیار خو کوم نه حاصل کمزور سکول کې سټاف کمای وي کلاسونه پنځه شپږ یو مسیون یا ټیچرس کوم لري هغه سره درې وي نو یو جدید دور دے دی کہ ہدمنگ بچیز ماترا تعلیم حاصل کے سبب ہم دا لیڈی ڈاکٹر جڑے گی انجینئر با جڑے گی پل پل پوسٹوں دا بسی نو کدا تعلیم یو نہ کڑو دا سٹاپ پرانا شو دا سی کمپلیٹ یو تعلیم ور کرن نہیں شین دا مو تعلیم نہ محروم پادشی دا تو قوم دا پارا دا کڑی پارا گھٹ نقصان خبر ا دے
پدی اڑا دا تعلیم محکمہ یو مشر سردار محمد مشال رڈو دا ویل چ دا زنانو پدی سکول کی دا استادانو شمیر دوی پورا کڑے دے او زیادہ وی چ کد نور استادانو ضرورت وی نو دا ہغیلا پارا ب دوی پولیٹیکل انتظامی نہ غختنہ کوی ویل جو دوی کوشش کوي چې په دې سکول کې د استادانو ستونزې زرته زره حل کړي د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي تارک ورکزه مشال رادیو پېښور
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال ریڈیو تغوگی وریدن کو بلوچستان صوبائی حکومت د پولیسو او لیبیس په تنخواګانو کې د گریډ یا درجه په حساب له 3000 تر 6000 روپو پورې اضافه کړې ده که څه هم پولیسو دا اضافه د پنجاب صوبې او یا د نورو صوبو په نسبت کمه بللې خو وایي چې د نامنې په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصله او همت ورکولو یو زیری دی په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د امنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي
دهشتګردي خلاف خو بالکل مجر کم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي او چې څنډه قرباني ورکولی سي هغه ورکړي او د ظالمان ختم کړي بالکل موږ نورم وسله زیات سپله چې د تنخواې راله زیاتې کړلې او موږ نورم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی وو خو د ده په خبره دا د دوی حق وو
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه باقاعده صبح سه د کم سه بلوچستان فورس دی دا ډېر ستړی هم دی قربانیان هم ورکړې د دې خواګ دا دی چې د نورو صبح ایکول برابر وای نه د دوی سره خو برابر سوي نه دی د هغو په مقابل څه بڑا اوس د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی زموږ 24000 سو 4000 فرق اوسم لري خو بیا هم شکر گزار وي
د انسپکټر په توګه کارکونکي عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري
شکر خدا سے دی چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چې کوم د غدی پنجاب سند دا غی ډیر وختي بڑا وسی وی اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو
عبدالقدوس سموای چې د پولیسو او لیویزو په تنخواګانو کې زیاتو به د ټولي ادارې په ګټه تمام سی
ګټه ان شاء الله د دې مثبت نتایج دی یقیناً د دې مثبت نتایج به مختراسي په حوصله سره په شایسته انداز سره اور دی بخپل ډیپټي په ایمانداری سره بیا وکی اور نور چې کم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم درې پریزو دغه وکی
یا د دوی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لیویزو په تنخواګانو کې د گریډ یا درجه په حساب لسلور زرو څخه تر 26000 روپۍ پورې زیاتوب سوې دي د خبر پانی لمخې دغه زیاتوب د رواني مئی میاشتې لومړۍ نیټه حسابل کیږي
مشال ریډیو ته وګورئ ورېدونکو اوس هم زو کابل ته چرته چې د ویشکلنې فرخندی د وژنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې نه سلويخ تورن کسان عدالت ته وړاندې کړې شوې دي په دغه موقع عدالت ویل پکار دي چې په دغه مقدمه کې ځینې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قرآن مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو وجلې وه د دې مقدمې په اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال د خبریال یوسف زدران په دې رپورټ کې
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویم ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسولین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمون د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوفي په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهن نیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو ته وګي. په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 950 ترهګر وژل شوی دی. د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفو وسلوالو د سلګونو کسانو له مرګ ژوبلې نه خبر ورکوي. د دفاع وزارت لوی دستریز مرستیال جنرال مراد علي مراد دا خبره په بلخ کې کړې ده، او زیاتوي چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 1500 د حکومت مخالف وسلوال وژلي او د 100 نور یې ژوبل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زینا اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی دریستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونې را پدې خوا په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او 70 نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترس کې یوازې یو تن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. هغه وویل چې 4 تن پوځیان په کندوز ولایت کې او 3 تن نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځانی او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤون ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چیچنی، ازبکستانی، پاکستانی او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګ وویل چې داعش هم د هوس مهال په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرنیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان
تکرار شوه ده. په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان. په داسې حال کې په شمازون کې نامنه یو زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمازون کې 209 شاهین قلدوی سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خنۍ قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای حاضرې رادیو بلخ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د دې هیواد امنیتی ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډېر په نړتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشریزه ماڼۍ آر کې د مجاهدینو د ورځې د لمانځلو په وخت وکړې چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر هغو سرتېرو نه چې د نړیوال توریزم په وړاندې درېدلي او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د اتمې نیټې د مجاهدینو د بریا د درویشتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین‌المللی میخواد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقې خپلو هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکمرغه نړۍ له موږ سره همغږی ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
از دین مبین اسلام نمایندگی کنه.
خغلی غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅې وشي چې بیا کله هم ترخې تجربې تکرار نشي. د سور د اتمې نیټې نن منځنه چې له خپلې اصلي ورځې څخه تر څلور ورځنی ځان وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه. پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامداره جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما ده چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابره زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری، د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بالاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوششونه کوو، خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو. باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نه کړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د طالبان لخوا د پسلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه تلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
خاغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري مالی سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
تاسو مشال ریڈیو توغی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوه ده. لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
دا پاکستان پوسټ وایي چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 وسله وال وژلي دي. د پاکستان پوسټ لخوا پرون مسنه ته په لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاو خواته د وسله والو په پټنځای نو شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ بیگم مشال ریډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په ننګرهار کې 5 وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسین مشال ریډیو ته ویلي چې نن د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ بس یوې سیمه کې وسله والو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو په پوسټ برید کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې 500 وسله وال وژل شوي او 300 زخمیان شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره دا یو تاریخي موقعه ګڼلې ده. دا په داسې حال کې چې د قطر دولتي اجانس پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالي شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحثونه پیل شوي دي. د پېښور په بچا کې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی. د سلې انتظامی چارواکو نه مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد کارروایانو یوه برخه ده. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سږکال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو او سړو ته یو شان موقع د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تېرې اونۍ د سلسلې له وجې د مړو شمېره د 2000 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي چې دا شمېره نوره هم زیاتېدلی شي. او د عراق د پارلمان یو یزیدي غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 50 یزیدي قیدیان وشلي دي.
لن خبرونه مو د انیس اجمل نوریده. اوس هم د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ترازو چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه ریاض مزاخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې درې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي دغه لړکې جنگ ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي کاروایانو مخنیوي د پاره حکومت او پوست شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړل. خو د دې د کامیابۍ د پاره ضروري وه چې اول دغلته میشت خلک راوباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایي هم وشي. اداریه وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړکې لویه قرباني ورکړه، ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو لپاره د سکون، تعلیم، صحت او دغه رنګ نور انتظامات کړي وو، خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. اداریه اخیره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړې، خو د ملک او سیمې د امن لپاره د حکومت او پوځ ملاتړ وکړ او د دوران یې هم د پاکستان زنده آباد نعره وهله، کومه چې یو ډېره لویه خبره ده. او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو، کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغدې پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي، نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو مرکزی اسیا ته د نوتو لارې بند کړي. اداریا د نوموړي د خلی لیکي چې 2011 کال کې شوه پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پریږ دي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریا وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېر حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند د تعلقاتو او حساسیت نه ځان خبرول پکار دي. خو داسې ښکاري چې دا مرکه یوازې د هندي ولس او اخبار خوشحالولو دپاره وه، ځکه چې د افغان ولس مشر تر اوسه پورې رویه ډېره مثبته وه او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي. خو بیا هم د ښه تعلقاتو دپاره ضروري ده چې دا قسمه بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبریه جان سمیک کلیچی لیکي د اسامه بن لادن په مندلو کې په مرسته کې په تورنیدلو شکیل اپریدی له ډیر تاوان سره مخامخ شو، خو د ده برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده، ځینې پکې د امنیتي سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنګ او طالبانو ځپلې دي. نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه قسمه تړون به د دوی په ژوند ضرور څه ناڅه اثر ولري. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالمومن ناورو.
خبری اجانس میکلی چیلی کی د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په پټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې فوزی روزنځ سره نږدې وجل شوی وو، د وجن یې څلور کاله پوره شو. خو پاکستانی ډاکټر شکیل اپریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی، لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل اپریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستانی ډاکټر ته له یوې پاکستانی وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوې. په مقاله کې راغلي دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل اپریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوی، نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو. خو د شکیل اپریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مخاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی، نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوې دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی، کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې، خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2015 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه جوړې تباپلې شوې.
آیا د بریدو نه بعد رڼا لار ونیسي؟
د خوار وخت کې چې ما کې دا نه خو نه کوي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پېښور خار ولسوالۍ چې په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو له وجې اکثره د دوی په سر درد وي. ډاکټران وایي چې د پېښور خار نایس پلوشن اثرې آلودگی یا د نفسیاتی یا رواني ناروغو لامل هم جوړیږي. خو د ټرافیک پولیسو په خبره د شور جوړونکي گاډو او تیزو هارنونو په ضد قانوني کاروایی کوي. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
دا د پېښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی. چرته چې د ورځې د زرګونو په حساب موټرې، بسونه او رکشې زیرازي. محمد سلیم چې تیرو لسو کالو راهسې پېښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې خار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د په سر درد وي.
دا رکشې دي زیات دي، شور هم زیات دی. شل گاڑی منور روانې دا غو آواز به وانه وري، خو چې یو رشقه پکې روانې کړه دماغ ختمی روح په دماغ باندې بوجي دړ بی پی سړی کمزوری کیږي. ما
50 کلن تیمور خان چې پېښور خار کې دیاړی مزدوري کوي وایي چې په خار کې د گاډو د شور له وجې دې د آرام لپاره دارو درمل کوي.
آرنونه وي د آواز وي دره باندې ډېر بد لګېږي، نو دې طرح زمونږ دماغ ټوله ورځ داسې شنګېږي. بس تېره به ماښام یو ګولۍ واچو هغې سره مونږ دماغ له ټیټ سهار شي نو بیا تفکې هغه راوچو.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاہ وایي چې نایس پلوشن یا د آواز آلودګي د نفسیاتي یا د رواني ناروغو سبب ګرځي.
د شور شرابې کې ټایم تیرای نو کال دوه کاله پس پنځلس کاله پس دای کې ډیپریشن راتلی شي، کې اجیټیشن راتلی شي، اغې لزر په وړې وړې خبره باندې غوسه ورځي او زیات اریټیبل شي. نو د دې وجه نه دا نه صرف د اغې بلکې ای سره چې کوم د نورو خلکو تعلق وي نو اغې ورسره بیا افیکټ کیږي، ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کیږي، په وړه وړه خبره باندې به جګړه کوي. نو د دې وجه نه اوورال یو سایکیاټریک پرابلمز دی.
د ټرافیک پولیس ایس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي په تاڼه کې هم بند کړي.
یو سیزم داسې نشته چې په قانون کې نشته. ایدا فار فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده موږ روټین سره چک کوو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه دا غي د فار بیا هم قانون شته. هغه موږ اکثر بندو دا غي کاغذ موږ فار ان وی ټیکن کوو او ان وی ته چې تر کومه پورې غني تر نه پورې هغه ته کاغذ نه ملاویږي گاډي نشي چلولی.
د پېښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنه هسې هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسېره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او بې ضرورته تیزو هارنونو له وجې ورځ تر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو په شمېره کې سیواوالی کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. د دې پروګرام جوړونکي ستاسو لپاره د مشال همکار باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید د غندلو په اړه د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د استاد خیل محمد د مرکې درېیمه وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د نصیر مومن د لومړي تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید تر سره شو چې په لسګونو ولسی وګړي پکې ووژل شول او په سلګونو یې ټپیان کړل. د یادې پیښې د غندلو په اړه په جلال آباد کې یو مشاعره تر سره شوه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو.
افغانان کړو سوال زاری خدایا، راولی امن امن قراری خدایا، راولی.
د میبند جهانی بغه کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اوریدل کیږي. چرته چې د ختیځ سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دا دی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دي خو ویلی نه شي، هغه هغه چاته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي، دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې، په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم د پاسه غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږمو یې رنګ واخیست له وینو، بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وایي دا ټول واجب القتل دي، غذا پرې وکړئ، زموږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند دې مبارک شي د نړۍ خلکو ته. غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زموږ غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شیر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراتې کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړو، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل، او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردی جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا مهال افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا د یوې دردونکې پیښې ډیر څه ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو 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 انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو، مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی. دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې ویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي یو څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي. زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم، نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ، او نور موږ د غم هم ستړي شوی، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پرېولو باندې به دوی نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دي وی چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خپرونو کې به مو له استاد خیال محمد نه د هغه د هنري ژوند په اړه ډیر څه اورېدلي وي. خدا چې په دې وروستیو کلونو کې استاد خیال ولې د پخوا په څیر خپل هنري سنګر تود ونه ساتلی شو، راځئ چې د مرکې په دې برخه کې ترې نه واورو.
استاد، خلکو سره دا سوال دی چې خیال محمد استاد ولې داسې یو ګوټ ته شوی دی؟ که دغه ګوټ ته کېدو لاملونه راته په خپل وجه څه کېدای شوه؟
که څوک دا سوچ کوي نو هغه بیا وایي چې په دردمندو نظر روغله پکار دی، که د لاسه دې کېږي کله کله نو دا ضروری نه ده چې یو فنکار به هر وخت بس دی جنگ له تیار وي. نو ما په باندې د فالج اټیک رالو، نو هغې زه ډېر په تکلیف کومه، ما ته یې څومره بوج څومره تکلیف راکو، نو هغه خو ما له پته ده. نو که تماشګیر وایي د نخې منځولي، خو زما خو اوس هم په ټي وي باندې سندرې غږیږي، او زما د فالج دا ټیک نه مخکې مونږ یو کیسټ وکړو، اعجاز صاحب یو افسر دی خو شاعر دی، نو داغه کلامونه مې ووي د درد په کومې کې چې زړه خانه خراب وخیږي، لکه په غېږه د اغو کې چې ګلاب وخاندي. دا د دې اعجاز صاحب کلامونه ما اخیری وغه، نو بس د هغې نه پس په بله ورځ خو ما دا ټیک وشو.
اوس چې زه ګورم نامې خدا د پالج دا ټیک نه راخه شوی، او مونږ اورېدونکي دي ډاډه اوسي چې خیر محمد استاد اوس بیرته همغسې خیر محمد دی لکه چې شل کاله پخوا یې لیدلی او پنځه ویشت کاله پخوا یې لیدلی. او استاد دغه د مریضۍ په حالت کې چې ته وې، او ستا هغه دننه فنکار چې و، هغه ته نه زورولې؟
بالکل یې زورولم، په دې چې زه خو د ځان کم یم، خو د اورېدونکو د مینه والو زیات یم. نو کاش چې زه بیا هم هغه ځای له راشم، لکه ژوند خو په تېرېدو دی، خو چې زه لږ راټیک شم او بیا زه د هغو په خدمت کې راشم او څه ورته وړاندې کړم.
نو استاذه انشاءالله چې بیا غزی ته راغلی او یو جرأت پکار دی، او کله د خیر سره داسې رامخته شه او په عام منظر کې داسې د خلکو د زړونو ووایا. استاذه په دغه پنځوس یا پنځه پنځوس کالو خدمت کې چې تا پښتو ته وکړو، د پښتو شاعرۍ ته دې وکړو، په سرکاري کچه یا په ولسي کچه نازول شوی؟
بالکل، زه خو لکه ورکړه خو د خدای ده، خو لکه د خپل خاورې د خپل حکومت طرفه میډال خبره به وکړم چې هغه پرایډ پرفارمنس ما په نولس سوه اتیا کې اخیستی دی، او بیا دغسې قومي ایوارډونه چې هغه په فلمي دنیا کې یو شبنم ندیم دوه اخیستي دي، او د مسکین رور دی ما دوه اخیستي، هغه اوس هم پراته دي. او نور چې کوم دی په جرمنی کې، په انګلینډ کې، په چرته، په یورپ کې، په امریکا کې، څومره مینه وال چې دي ټول مونږ ته دا ایوارډونه راکړي دي، او د زړه د کومې لیکل چې څه هغه په مونږ باندې کنه تبصره کړې ده،
او دا په ولسي کچه دا د خلکو مینه
د دې مینې خو خدای دې ما ته وس راکړي چې زه د دې قدر وکړم نور هم، او خدای دې بس زمونږ مینه وال ډیر خوشحاله او آباد لري په دې چې ماتم دعاګانې کوي. نو زه په دې سیز باندې ډیر فخر کوم، او خدای دې ټول زنده باد لري ژوندی.
مننه استاد، خدای دې تام ژوندی لري. ډیر مننه چې د مشال رادیو اوریدونکو ته مو وخت ورکړو.
خوشحاله اوسه، او خدای دې بیا بیا داسې وخت راولي چې زه خدمت کې حاضرېږم. هغه خو موږ هلته په امریکا کې هم واشنګټن کې هم ژوندی انټرویوګانې ورکړي، دلته هم کړي، خو دا تا سره بیا نور هم خوند وکړو.
مننه
د یو څو خبرو.
مننه استاد، خوشحاله اوسې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د مومند خپرندوی ټولنې مسول ارواخات نصیر مومند چې په تیرو دولسو کلونو کې په سلګونه عنوانه علمي، مسلکي، اسلامي، ادبي او ټولنیز کتابونه په پښتو ژبه خپاره کړي وو، تیر کال د سرطان ناروغۍ له امله ومړ. د تیرې سې شمې په ورځ په جلال آباد کې د ارواخات لومړی دین د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځل شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ارواخات نصیر مومند د لومړي تلین یاد غونډه د افغانستان ملي تحریک په اهتمام د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د هغه په یاد ویناوي او مقالې واورولي. په ننګرهار کې د افغانستان د ملي تحریک استازي شیرالم املوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دارواخات نصیر مومند یاد په دې خاطر تازه کوي چې نور ځوانان هم د ادب او فرهنګ چوپړ ته وهڅوي.
دارواخات نصیر الله مومند د افغاني فرهنګ او تکړه خدمتګارو په تاند ځواني کې د 1900 شاوخوا ویلابلې مې کتابونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي. افغانستان ملي تحریک په دې خاطر چې افغاني فرهنګ لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي، د ده یادونه وکړي، د ده تلین نولمان دي، د ده یادښتونه چې له مختلفو لیکوالو او د پوهنتون د استادانو سره دي، هغه ځوان نسل ته انتقال شي، د ده قدردانۍ وشي او راتلونکي کې د نورو دغه فرهنګ پالو هڅاندو ځوانانو مشرانو د هڅونې لامل شي.
اکبر شیر په خپلو خبرو کې د مشاهیرو یاد د ژوندي تاریخ برخه وګڼله.
زه فکر کوم چې د نصیر مومند په رابطه خبرې کوي نو دا به داسې وي چې هره کلمه را جمله تاسو وي دا به ټول خلک په همدې نظر وي. زه د هغه د شخصیت نه متاثر یم، که څه هم چې دا عمر یې رانه ډېر کشر و، ولې د هغه په مشرتوب مې پوره باور درلوده. بله خبره دا وه چې زه د ملي تحریک د دې هڅو نه ډېر قدردانۍ کوم. دوی واقعا په هغه وخت کې چې لازم و او چې څومره هڅه او امکانات دی په اختیار کې لرلو دا غونډه وکړو. د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه ده.
د ولسی خیګونو د ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نصیر مومند واقعیاتو ته د یو دردمن افغان په سترګه کتل.
نصیر مومند یو دغه خبرندوی ټولنه د مالکینو نو چې هغه یوازې کتاب ته نه کتل، خلکو ته کتل، په خلکو حساب کتل، نه هغه واقعیتونو ته په هغه سترګه کتل چې یو پوی هوښیار ځیرک او په دې وطن دردمن شخص باید وګوري.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم نصیر مومند د علم د خبرولو لاروی یاد کړ.
نصیر الله مومند د علم د داعیه یو لاروی او یو محرک، نو د څه کومه هڅه کړې دي دا نه هېریدونکې دي او نه پټېدونکې دي. نو تر ټولو ستره خبره خو ما لپاره دا ده او د احسان نه ډکه خبره دا ده چې غزنی د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه باندې کله چې نومول کېده، د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان د مختلفو ولایتونو د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو نه هیله کړې وه چې تاسو چې غزنی ته څه هر ډول تحفې او سوغاتونه برابر ولې شي ادا تاسو پر دلغ لري. نو هغه و چې ما د نصیر الله مومند هیله وکړه چې تاسو د غزنی په یاد کتابونه چاپ کړئ. هغه 15 تنواله کتابونه چاپ کړو، دا ما غزنی ته داغي نمونی او بیلګي یوړې چې په دې رابطه باندې د ننګرهار فرهنګ ان په لومړي مقام کې وستایل شو. د برکات او د هڅو
نصیر مومند د 2014 کال د اپریل په 26 نیټه په هندستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. یاد دیوی چې مومند خبرندوی ټولنې د تیرو 12 کلونو په دوران کې تر زرو عنوانو پورې بیلابیل علمی او ادبي کتابونه خپاره کړي دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ملنڈا وا دانا دانا خوش لاری